سلامونه وخت بخیر لګرمي مخکې لاس بجې شوې صفی الله استان ایگزام ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاست ويم په دغه پروگرام کې لوی برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده خو پیل په خبرونو راپور نو کو امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادوالو باندې ډزې کړې چې له کابله یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي د سیمې اوسیدونکي وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړې چې له موټرو څخه د موسیقي غږ پورته کیده په اسد آباد کې د روغتون یو ډاکټر ازادي راډیو ته ویل درې ټپیان ورول شو چې یوې ساور کړي طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقي په خاطر په خلکو باندې ډزې کړې دي د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر مولا هبت الله اخندزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی د مجاهد په وینا نور به د عریضو فیصلو او وثیقو په بدل کې له چا پیسې نه اخیستل کیږي تیره شپه یوه زلزله چې شدت یې د ریاکتر په کچه 4.4 وه د افغانستان د شمال په کندوز ولایت کې احساس شوه د هند د زلزله پیژندنې د ملي ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د شپې په 11:00 وشوه مرکز کندوز ښار ته نږدې تر ځمکې 214 کیلومتره لاندې و په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو تر څنګ طالبانو هم ګډون کړی و اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي ځواکونو تر برید لاندې راغلی او اور یې اخیستی ګواښ شوی و که اور مهار نشي او د دې بټۍ د چاودنې لامل شي ښایي د چرنوبیل تر چاودنې لس چنده زوره وروي او فنلاند او سویډن چې د ناټو غړي نه دي وایي روسیې ورڅخه غوښتي چې امنیتي تضمین ورکړي د فنلاند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو پرون پلازمینه هلسنکي کې خبرانو ته وویل روسیې لیک ورلیږلی او په هغه کې یې لیکلي چې لویدیز د خپل امنیت د پراختیا په لړ کې روسیې ته زیان اړولی دی د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیندې هم وویل ورته لیکې ترلاسه کړی ټاکل شوې د سویډن او فنلاند د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د روسیې لیک ته د ځواب ورکولو په اړه په سټوکهولم کې غونډه وکړي رابشو د پروګرام اول مطلب ته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي تفصیل په دغه ریپورت کې
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې اسلامي هیوادونه د توحسوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم شزي له ټولنیز ژوند محرومي نکړي د افغان شزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي اغلی اميري چې د واشنگټن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په انلاین باندې خبري کولې وویل دا تیر اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکړي څو له هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادۍ په برخه کې طالبان وهڅوي د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته اشاره وویل سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده اغلی امیدی دا هم وویل ګڼ اسلامي هیوادونه په افغانستان کې سفارتونه لري او له طالبانو سره تعامل لري هغوی په حکومت کې د سیاسي او قومي ډلو د شاملېدو دفاع کوي خو د ښځو په اړه ډیر څه نه وایي امیری وایي چې له اسلامي هیوادونو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي چې طالبانو ته په حکومت کې د ښځو د ګډون یادونه هم وکړي طالبانو له وخت تر لاسه کول وروسته په هنتون نو د نجونو شوانځي بند کړل خو په وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي خو له دې سره سره لا هم اکثر ښځو ته اجازه نه ورکړي چې دولتي ادارو ته حاضر شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
څو نړیوالو مؤسسو او ارګانونو په افغانستان کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل لکه چې طالبان واک ته رسیدلی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا خراب شوی. پخوا هم دغه ډول ادعاوې شوي خو طالبانو رد کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره یو اتحاد رامنځته کړی دی. دا اتحاد لسغړی لري او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سر غړونو ګډه څارنه له هدفونو څخه ده. د آسیا په جنوب کې د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی د دې اتحاد د هدفونو په اړه آزادي رادیو ته وویل.
اتحاد جدید کې توسط نو نهاد حقوق بشری
په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې د نه نړیوالو مؤسسو له لوري نوې جوړ شوې اتحاد د لپاره دی چې دا نه ډلې د چیرنو مستند کولو د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او همدار اوس پر نړیوالې ټولنې د عدالت غوښتلو په خاطر د فشار راوړلو په وسیله په ګډه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کار وکړي.
فشار آوردن و دادخواهی بالای جامعه بین المللی که
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د څار ډله، د شکنجې ضد نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون، د آزادۍ کور یا فریډم هاوس، د سولې او آزادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیگ او د لومړی کشي مدافعان په نوم ډله د دې اتحاد غړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د طالبانو له واک ته رسیدو راوروسته ډیر خراب شوی دی. طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتي وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرسته غوښتي وه چې په سلو کې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤولانو د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې چې په خپل ټویټر پاڼه کې یې خبره کړې ده، ویلي چې افغان ماشومانو لپاره یې د مرستې غوښتنه چې 2 میلیارد ډالر ده، د پیسو د ارزښت له پلوه د دې ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي. یونیسف ویلي چې یوازې د 3 کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 2,415,515 له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. د یونیسف پر اساس 8 میلیونه او 6 لک تر 5 کالو کشر افغان ماشومانو ته په ورستیو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. د کمپاین 4 ورځې دوام وکړ، خو په لړ کې یې لک تر لږه 8 واکسینران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووژل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2,01,000 افغان ماشومان ته یې د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
مننه چې ازادي رادیو واورئ. طالبانو د کونړ ولایت په شیګال ولسوالۍ کې پر اوراوالو باندې ډزې کړي چې له کابل یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت ته. د کونړ شیګل ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب چاکر ته د وټلو ځوانانو پر موټر ډزې کړي چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د وژل شوی قاری یاسین تر ډاکټر منګل ازادي رډیو ته ویل د وراره د واده مراسم پای ته رسیدلی او وراره له ځوانانو سره په چاکر وټلې او چې د بیرته راستنېدو پر مهال پر سړک ولاړ وسلوال طالب د موټر د اخب کې خیر سره لګیدلی او هغه یې پر ډزې کړي دي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف پیښه تاییدوي او وایي چې پاړې پلټنې روانې دي.
د شګل ولسوالۍ مربوط دغه یو واقع شوی، دغه چیک پین نه د موټرې تیریږي، د واده موټرې دي. دغه موټر والا په خپل موټر په شیشه باندې دغه یو طالب چې چیک پین کې ولاړ دی دای وهلی دی، هغه د بره مرغه ډز کړی دی چې ډز په موټر لګیدلی دی او دغه دوه کسان په یو ډز لګیدلی دي. یو بیچاره چې شهید شوی دی او یو زخمی دی، خو د یو ډز نه علاوه هغه نورې ډزې دي کلي، خو د بده مرغه دغه یو ډز سره د دوه کسان لګیدلی دي. واخی چې موږ خپله په هم خواشینی وو کسان نیول شوی دی، قومندانې تراول شوی دی د تحقیق دلاندې دي.
یاد پیخه د ټولنیزو رسنیو کارونکو هم په سختو ټکو غندلی او له طالب چارواکو یې په کلکه غوښتي چې باید مجرمینو ته سزا ورکړي. د دې وړاندې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دغه ډول رامنځته شو پیخو په تړاو د طالبانو مشرانو او په ځانګړي ډول د صفوفو د تصفیه کمیسیون مشر هر وخت خپل وسلوالو ته ویلي چې د چا توهین وهلو او پرې د ډزې کولو حق نه لري، خو خلک شکایت کوي چې لا هم طالبان د خپل مشرانو دغه اوامر او لارښوونې نه پرځای کوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
وربشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د ګڼ شمیر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی وو. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس لیکوالو او شاعرانو وغوښتل چې د شعر او ادب ژبه د حکومت یووالی او د هیواد د ښیرازۍ لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له ننګرهاره د رپورټ ته.
هجر یې پزړه باندې دا غلیا مغلیا مړنګ پلار زم سلګونی ولیا.
دا خبرګ ترنم د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له انګړ څخه اورېدل کیږي، چرته چې د مارچ په درېمه نیټه د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې د پیل لمخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وویل
ډېر زیات خوشاله شو چې په دغه ټاټوبې کې موږ تاسو راټول یو، چې موږ تاسو د فرهنګیانو ادیبانو د لیکوالانو دغه یو هم شموله کور ده. او تر څنګ زه ډیر خوشاله ده هغه چانه چې چا چې د دې مشاعرې ته دا وخیده اوس حضرت مصر مجلس کې ناشته د لوی الله نه ورته عمر دراز غواړو. زمو غواړي چې دا رقم مراسم هر وخت به د موږ تاسو وکړو، د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کوو او لسته وخایو.
د مشاعرې پیل د غونډې بیان ماهر احسان زی د مرحوم صاحب شاه صابر لغزل وکړ چې صوبه تونه یې په دې ډول وو.
داونی بوټي واوري او ګلونه می وطن ده، دا ورنه می هډو کې دي، دا خاوره می بدن ده. تاسو کې سدي نوم ده، سبا ته سبا دي زور وي، د دې خاوري د زور خو نه دی لای او نه لندن ده. د مینې په وخت مینه وي، د تورې په وخت توره، بس دا زما د قام د هرې نری پیغلې فند ده.
په مشاعره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د زیاودین همتمل د نظم یو برخه استاسي پر وړاندې کدو.
نه ټپیشته نه دی اورم سندري، د پاولیو شور دی ناراضي دلبري، د بنگړیو شنګ دی بیا دوزخی شوی، کهکشان پسیر قامت دی رامات شوی، په ښکلا دی تور دیوانو کوډی کړي، له یاغي وجود دی سوړ سویلی خیژي، لونګین د سینې دی کنګل شوی، اژدها د زمانې بهاني ګوري، گاونډیان دی بیا د حسن دلالان شول، شنه خالونه دی د ټنډ یتیمان شول، بیا بیخی در سره کیږي سوالګری، د پاولیو شور دی نرازی دل بری.
شاعر او لیکوال محمد یوسف غیرت د شیر سده تر عنوان لاندې اوږده قصیده وویله چې څو بیتونه یې سدارنګو.
شیر څه د زړه تڼاکې ماته ولدي، د احساس په لمبو ځان صدی کې ولدي، د خپل خیال او تصور لویه نړۍ کې له مجازه حقیقت ته رسېدلي، چې پیغام د پرمختګ وي پکې نغښتی، دا د خپل ولس احساس را تخنول دي، چې د خپل قلم د ژبې عصمت ساتي او په غیرت د هغوی ګوتې ښکلول دي.
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې د تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال د نارنج ګل کلنۍ مشاعره ترسره کیږي، خو د نرګس ګل په نوم د دې کلنۍ مشاعرې بنیاد اته کاله وړاندې مشر شاعر محمد داود شهید کې خود او په خپل کور کې مشاعره جوړه کړې وه، چې له هغې وروسته به هر کال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جوړوله او سکل هم د یاد ریاست له لوري جوړه شوې وه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د افغانستان مشهور سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګل زمان وفات شو. د رادیوی مجلې د خبرونه مو نوموړي ته ځانګړې کړې. په دې خبرونه کې به د ارواښاد استاد ګل زمان د هنري فعالیتونو په اړه د هنرمندانو خبرې واورئ.
استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله، هغه ځانګړې رنګ او بوی درلودې.
هنرمند بسیار بسیار فعال، کمپوزر بسیار شیرین تقدیم جامعه کردن و آهنگ بسیار زیبای را خودشان اجرا کردن.
فلکلور نواخست و خلق به او منن دیل ور کار کرده.
په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
په لغمان کې خیبر نوښت خصوصي رادیو خپل فعالیت ودراوه. د رادیو چې د لغمان له مرکز محتلام څخه خبرونه کولې، مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله مجبور شول چې د رادیو فعالیتونه ودروي. د خیبر نوښت رادیو مسؤل مدیر کیهان احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې خیبر نوښت رادیو د خپل 22 کارکونکو په ملتیا کلونه بریالي مزل وکړ، خو په ورستیو شپږو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ و. خیبر نوښت رادیو چې له تیرو لسو کالو راهیسې فعالیت کاوه، سیاسي، تفریحي، معلوماتي، ټولنیز، ادبي او فرهنګي خبرونه وړاندې کولې. د خیبر نوښت رادیو داسې محل تړل کیږي چې د خبریالانو د دفاع او خوندیتوب ټولنو د معلوماتو لمخي په دې ورستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله په ختیځ زون کې اوه رادیوګانې بندې شوې دي. د خکلا مجلې د دویم پړاو دویمه ګڼه چاپ شوه. د خکلا مجلې لومړۍ ګڼه په 1991 مریض کال کې په لومړي ځل په کندهار کې چاپ شوه، چې شپږ کاله یې دوام وکړ او 38 ګڼې چاپ شوې. که څه هم هغه وخت د مجلې ډیر مینوال موندلی وو، خو د مجلې د مسؤلانو په وینا د امنیتي او سیاسي جنجالونو او د ځینو نورو ستونزو له امله یې مجله له چاپه ولوېده. د دې مجلې د دویم پړاو لومړۍ ګڼه د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې چاپ شوه، او دویمه ګڼه یې هم داسې مهال چاپ شوه چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي. د ښکلا مجلې مسؤلان وایي په دې وروستیو کې د فرهنګي فعالیتونو او رسنیو کمیدلو دې ته وهڅول چې دا مجله بیرته راپیل کړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت مسؤلان وایي د هرات د زاړه ښار د ساتنې لپاره هڅې کوي. باختر دولتي آژانس په یو راپور کې ویلي د هرات د لرغوني ښار د کمیسیون په لومړۍ غونډه کې هغه ننګونې او لارې چارې په نښه شوې چې د دې ښار تاریخ او معمارۍ ته زیان رساوه. په غونډه کې د هرات د ښاروالۍ او د اطلاعاتو او فرهنګ مسؤلانو په زاړه ښار کې د خپل سرو ودانیو د جوړېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه، او پریکړه وشوه چې د زاړه ښار د اصلي معمارۍ د ساتنې لپاره به هر ډول هڅې وکړي.
دل پہ کوم دس مینا زری سلونا پمینا مینا ر سرگن کشن سلونا پمینا مینا ر سرگن کشن سلونا
ارواخ استاد گل زمان تیر جمعہ د سلور اتیا کلونو په عمر لدی نړۍ سره مخخه وکړه. استاد گل زمان پات کلنۍ کې له موسیقي سره د یارانی طرز غلولې وو، او د ژوند تر پایه یې وفا ور سره وکړه. استاد گل زمان د دې ترڅنګ چې سندرې ویلې دي، شعرونه یې لیکل او به حساب کمپوزونه یې هم جوړ کړی دي. استاد د خپل هنري فعالیتونو له امله ډېرې جایزې او مډالونه هم ګټلی وو، او د تیر 1999 کال د کپ په میاشت کې د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پښتو موسیقي د بابا لقب هم ورکړ. مخکې له دې چې د استاد گل زمان د هنري فعالیتونو په اړه د نورو هنرمندانو خبرې واورو، تر هغه مخکې د استاد گل زمان د مرکې یوه لنډه برخه دراورو چې دوه کاله مخکې له ازادي رادیو سره کړې وه. په دې مرکه کې نوموړی د خپل هنري کارونو او وروستیو بوختیاو په اړه غږېدلی وو.
پس کلنی مو سندری ویل شروع کړل؟
اته کلنی نه شروع نیسم نو
تروسه پوری
تروسه پوری اته کلنی نه.
تاسو ووس په څه باندې بوختی است؟
زه ووس بیخی بیکارم، کوکور کی یا په دې چې کوی کی کې نه په تر باندې سم خوب کوم، ووس نو زو داس کوم بس نه رسینست.
ووسم تاسو که څه مو ملي ناروغ یاست بیا هم تمرین لري کنه؟
نه نه، په زندگی کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زوی ته باندې کلام کاغذ واغله سم د شعر او کمپوز سم سي جوړوم، زه را ما سات جوړوم بس. او دا ما د کمپوز را سانته اختراع ده، او ما تقریبا 800 کمپوز جوړ کړی نور او نرمدانو او خپل ځانته. او 2000 سندې مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او په هغه کې سپاک زه ستې ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بهر ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرته ورسېدلې اوس هغه څنګه وایم تقریبا سپینګیره یاست، په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه، اوس نه دا فرد چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرې نه دي ویلي، لیکن ما اوس ځواني اوس د اوس اوس چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو وایي چې ما اوس زوړ اواز نه پر زندګړه
یو رقم ده.
یا ما یو رقم ده، خلکو وایي چې ته زور شوې اواز نه زور شوې. ما د موسیقۍ لپاره کوم کارونه کړي دي؟ هر ترانه ما داسې ویلی چې افغانستان وروسته په سمدستی جی کړه ده، داسې کمپوزنه مې جوړ دي، داسې ترانه مې اوس سر بازار راخي چې په مرتل باندې بغزمین ویلې ما کمپوز ده. نه تاسو به اورېدلی یاست سندره؟ نو ډېرې زیاتې سندرې په خپل اواز کې ویلي دي، ترانې چې زیاتې ترانې دي، تقریبا شپږ 50 ترانې ما ویلي دي.
تاسو ویلې چې ډېرې زیاتې سندرې مو ویلي، په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل شوي ډېرې دي او که نورې دا نورو برخو کې؟
نورو برخو کې ډېرې دي، خو وطن ته شپږ 50 سندرې وطن دې پاره په دې کې هر موضوع باندې ویلي دي.
که دا راته وایي تاسو فکر کوئ ولې تاسو او د موږ مشهور نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کیږي، دوی له فکره غورځول شوي علت څه ده؟
نو دا علت دې خوښ نه ده، موسیقي به خوښ نه وي، هنر خوښ نه ده، کني هنر خو یو فرهنګ ده. په تو فستیوالو کې مشترک کړه ده، عراق فستیوال کې، بلغاریا فستیوال کې، مسکو فستیوال کې، جرمنی فستیوال کې، پولینڈ فستیوال کې، تاجکستان فستیوال کې، دلی فستیوال کې، په دې کې ما اشتراک کړه ده. دا د لوی افتخارات نه راوړي. جرمني فیسټیوال کې ما د سرو زر مډال واخیست.
دا سرو زر مډال
او دلته د استاد ګلزمان یو عکس کیده چې عکس د ځوانۍ ښکاریږي، مګر سپین کالی دی، سور واسکټ ده، او دی واسکټ په خو ډیر زیات مډالونه دي. د دې لپاره چې معلومات راکړي، دا چا څه وخت درکړي؟
تب نه اوریدلې کومه نرمان سندر غاړي به مډال نه اخیستي. تاسو به نه اوریدلې
تاسو مې چې ویل ډیر زیات دي، دا راته معلومات راکړي.
دا مډال په جرمني فیسټیوال کې ما واخیست. ښه، دا مډال په مسکو کې ما واخیست.
دا د افغانستان بیرغ زده چې
راتکه. دا د استقلال ازادي مډال ده. حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت یې راکړ. دا د ښه خدمت مډال ده. دا د صداقت مډال ده. دا د ځوانانو مډال ده.
بله، او یو دنه پاتې څه ده؟
دا د هندوستان کې اندرا ګاندی په مارک مې افسر کنسرت مې ورکړل.
په آخر کې به د پیغام هغه کسانو ته چې د تاسې غږ اوري، د تاسې علاقه مندان دي، څه دی؟
بس خوشحاله دي وي زه دعا ورته کوم چې ماته دعا کوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5.
استاد ګلزمان ډیرو مشهور سندرغاړو ته کمپوزونه جوړ کړی دي، چې لادی ډلی، احمد ظاهر، استاد شاه ولی، نغمه آریانا سعید او ډیر نور هنرمندان یادولای شو. میرمن نغمه چې وایي هنر ته د راتګ له لومړیو وختونو استاد ګلزمان ورسره همکاري کړې، د استاد کمپوزونه تر نورو متفاوت او نوی بولي.
په ډېر خوشحالۍ سره د افغانستان د موسیقي په ډګر یوه لویه سرمایه مو د لاسه ورکړله. استاد ګلزمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډېر زیات خدمتونه کړي دي، او د دوی نشتون د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لوی کمی او ضایع ده. زما د هنر ابتدا د ګلزمان استاد د همکاري او د دوی په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی. زه هم کله به د دوی خدمات هیر نه کړم. د دومره د موسیقي د افغانستان موسیقي ته خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګلزمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله، هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودي. یو خاص پښتو رنګ پکې کې و چې نه په نه اردو پکې کې مکسو، نه عربي پکې کې مکسو. خاص ځانګړی یو کمپوزیتور و، ځکه نو کمپوزونه منل شوي وه، ځکه په خلکو د ده طرزونه او د ده موسیقي منل شوی و، او ډیر زیات هر سندره د ده چې هر هنرمند یې ورکوي هغه شهرت ایستی. په خصوص زما ټول کمپوزونه، زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي، د استاد ګلزمان د برکت دی، د هغوی طرزونه دي. چې هم دوګانی سندرې ما طرزونه هم د ګلزمان استاد وو، او زما یوازې سندرې هم د ګلزمان استاد وو. نو تاسو باور وکړئ چې ډیره زیاته لویه ضایعه ده، د موسیقي په ډګر کې ډیر زیات تاثیر لري.
آریانا سعید بل افغان سندرغاړی ده چې د استاد ګلزمان لس کمپوزونه یې ویلي دي. هغه وایي استاد ګلزمان یو فعال هنرمند و چې ښکلي کمپوزونه او سندرې ټولنې ته وړاندې کړې.
ما خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندای خوشبخت بودم که
زه هغه نیکمرغه سندرغاړی یم چې استاد ګلزمان خپل لس کمپوزونه راته ډالۍ کړي. چې وی وایم، تقریبا دوه کاله مخکې مې دا ویاړ درلود چې په یو سټیج او کنسرت کې وسره وم. د استاد کمپوزونه چې ما ویل هغه هارمونیا سرغه کوله. هغه از ما لپاره یو تاریخي کنسرت و چې د ژوند تر پایه به خاطرې رسروي. استاد ګلزمان یو فعال هنرمند و، ډیر ښکلي کمپوزونه یې ټولنې ته وړاندې کړل، او خپله یې هم ښې سندرې ویلي. یوه ستره ضایع ده چې استاد موږ له لاسه ورکړ، خو زما هیله دا ده چې زموږ خلک هنرمندان هغه وخت چې ژوندي وي قدرې وکړي، ځکه هیڅوک هم تر ابده ژوندي نه پاتې کیږي.
د استاد ګلزمان په مړینه کې څه هم پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د مصالحي عالی شورا پخوانی رئیس ډاکټر عبدالله، او ځینو نورو چارواکو، هنرمندانو او فرهنګیانو د غم شریکۍ پیغامونه خپاره کړي. خو میرمن نغمه وایي استاد ګلزمان څنګه چې په ژوند کې لستونزو کړي ده او قدر یې ونه شو، په مړینه یې هم اوسنیو چارواکو یاد نه کړ.
یا ډیر زیات زه په خفه شوالم چې کاشکې د په ژوندانه کې کده د قدردانی و نه شو، کاشکې په مړینه قدردانی شوی وای. او مې پریتل د بازي دوستانو نه چې د په جنازه کې ډیر کم کسان حضور درلودي، خصوصا د اطلاعات او کلتور یا په رسمي سطح
کې څوک اشتراک نه ده په جنازه کې نو کړی. تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې د مخه لته منګشکر مړه شوله، هلته ملي ماتم اعلان شو، د هغوی رئیس جمهور د جنازې ته رالله. نو متاسفانه موږ دغسې یو وطن هنرمندان یو چې په ژوندانه کې خو مقدر نه کېږي، خو په مړینه کې هم داسې در پدره شو. که څه هم تا د حق لاره ده، ټول به مونږ مرو، خو خبره دا ده چې مونږ چې ژوندی هم یو په ځای کې راځو، ځکه په وطن کې نه یو، زمونږ هنر ځای ده، د خپل خلکو سره نه یو. دا څومره پیړۍ چې تیریږي، مونږ په جنگونو کې رالوی شو، په جنگونو کې زموږ هنر چې مونږ څونه خدمت کړی د خپل پښتو موسیقي ته، هنر ته، دا ټول هنرمندان، نو دا ډېره غټه قرباني ده چې موږ هنرمندان په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په جنگي شرایطو کې چې هر لحظه هلته مرګ زمونږ لاس او ګریوان نیولی وو، موږ مبارزه کړې ده. نو د ګل زمان مړینه هم ټول هولس ته یوه ډېره غټه ضایع وه، خصوصا د موسیقي په ډګر کې. د ده کورنۍ ته، د ده دوستانو ته تسلیت ارزومه.
استاد ګل زمان که څه هم په ژوند کې له اقتصادي ستونزو ډېر کله شکایت کاوه، په یوه تلویزیوني خپرونه کې دا هم وویل چې کور نه لري او اواره او سرګردانه ژوند کوي. لاریانا سید څخه مو پوښتل چې آیا هغې استاد ګل زمان ته د هغو کمپوزونو په بدل کې چې دې ته یې ورکړي وو حق الزحمه ورکړې که نه؟
صد در صد. اما موقعی که ما و آقای ګل زمان قرار شد که یک جای کار کنیم و اینا
دا سل پسلو که هغه وقت چه دا فرصت برابر شو چیز استاد ګل زمان یو ځای کار وکړو او لس سندره ما ترکری، زما مدیر دیر اتا وکره چه لطلو تلویزیون سخه استاد تخه حق الزحمه واخلی. دا چه کنسرت یا تلویزیون و اغوی هم استاد تخی پیسی ورکری. یا دیگه می چه استاد دیر خوشحاله شو. لغه کنسرت روست هم موگ دیزین و هنرمندان و پمرسته یا چند از پیسی را طولی کری او استاد تمو ورکری چه دیر خوشحاله شو او دعای کوله.
دیمه استاد کرده ایم وقت که اونا بسیار بسیار راضی بودن و بسیار خوش بودن و بسیار دعا کردن.
آریانا سعید دو استاد گل زمانی و سندر را تزمزمه کوی چی دیتا یور کرده و اولادی سندر سر ترلی خاطره هم را توایی.
من یک آهنگ بسیار کوتاه از ایشان بر شما زمزمه میکنم. من یک خاطره از این آهنگ دارم.
زبای دی سندر یو وارا برخه در تزمزمه کرم. زل دی سندر یو خاطره هم لرم. کله چې استاد خپل کمپوز نماتره کول، دا سندره زمزمه کړه، خو زړه نازله وو چې دا سندره ماته راکړي که یې رانه کړي، ځکه مطمئن نه وو چې زه دا سندره ویلی شم که نه. آرمونیه یې راواخیسته، ماته یې ویل چې ته دا سندره زمزمه کړه. ما چې زمزمه پیل کړه، د استاد له سترګو اوښکې راغلي، موسیقي مو بنده کړه او له استادم یې وپوښتل چې ولې ژاړې. وی ویل چې دا سندره دیرش کاله پخوا ما جوړه کړې وه. هغه وخت زه په یوې نجلۍ مین وم او غوښتل مې واده ورسره وکړم، خو دا چې زه ډیر غریب وم او هنرمند هم وم، کله چې ما د نجلۍ کورنۍ ته جرګه ور ولیږله، نجلۍ را نه کړه. هغه وخت مې دا سندره جوړه کړه، خو تر اوسه مې چا ته ورکړې نه وه، ځکه فکر مې نه کاوه چې یو څوک به زما دا کمپوز په ښه ډول ووایي. دا چې له تا مې واورېده، خاطرې مې ژوندۍ شوې. کمپوز مې چې په څه ډول ووایه، د استاد ډېر خوښ شو.
خلاصه مو یک کمک بزه کوتاه یا آهنگ برتون میخوانم. آهنگ به نام گرانا دلبره.
گرانا دلبره، مجبور ده خفه کېږي، ولی زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي، ولی ګرانه دلبارا مجبوری دا خفه کېږي، ولی زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي، ولی او خفه کېږي، ولی
زړګی مې سمندر تر دین او شل خالي ګلې کډی دی بیا چیرې بارې زړګی مې سمندر تر دین او شل خالي ګلې کډی دی بیا چیرې بارې کډی دی بیا چیرې بارې
استاد ګل زمان ک وطنی او حماسي سندری ویلی، د دې ترڅنګ فولکلور ته هم ډیره توجه کړي او په خپل سندرو کې ټپی، غاړي، چاربایتې، سروکي، بغتۍ، نیمکۍ، لوبې او نورې ولسی سندری هم بللې دي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د استاد ګلزمان د ولسی او فولکلوریک موسیقي په اړه راپور جوړ کړی چې روح الله انوری را اوروي.
د تیر جمهوریت نظام وروستۍ شپې ورځې به د افغان ملی پوز ګڼ سرتیری د خوړنځي په یو لوی تالار کې په ډوډۍ خوړلو بوختو. تالار ته یو لوړ دنګ خو تور تیل شاوخوا درې اتیا کلن سپینګیری چې تر خپلې سینې درې رنګ بیرغ تاو کړی و په امسا لګولو لساز او سرود سره ننووت. دا د پښتو موسیقي بابا استاد ګلزمان په 1948 لمریز کال په پکتیا ولایت کې زیږیدلی و چې د تیرې شنبې په ورځ د کب میاشتې په اومه نیټه د 34 کالو په عمر له موږ څخه جلا او په ابدي سفر روان شو. خدای بخلی ګلزمان په 1942 لمریز کال کې د افغانستان راډیو ته راغی او له هغه وروسته یې په سوونو پښتو راډیو سندرې ثبت کړې. هغه د جلا سندرو تر څنګ لزر څانګې، ژیلا، ناهدی، قمرګلې، عزیزی افغان، عبدالحمید قندهاری، استاد زاخیل، ماستر فضل غنی او نورو هنرمندانو سره لسګونه غبرګ سندرې هم ویلې. نوموړي د خپلو سندرو تر څنګ له احمد ظاهر څخه رانیولې تر دې وخته زیاتو سندرغاړو ته شاوخوا 1500 کمپوزونه تیار کړي وو چې ټول اثار د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په نشراتي آرشیف کې خوندي دي. استاد ګلزمان په زړه پورې او عالی کمپوزونه جوړ کړي او دغه کمپوزونه یې له هندي، عربي او یا اروپایي کمپوزونو څخه کاپی نه، بلکې دا یې د خپل هنر زیږنده وه چې په پښتو او دری سندریزی نړۍ کې ډیر ځوان سندرغاړي ځان د ګلزمان د باغ نیلګي ګڼي. نوموړي په ملي، کلتوري او سندریزو بنډارونو کې د سندرو له لارې خلکو ته یو ښه پیغام او نړیوالو ته د خپل وطن او قام ښه انځور وړاندې کاوه. ارواښاد ګلزمان ته د خو هنري خدمتونو له امله شاوخوا 2 کاله وړاندې د هیواد اطلاعاتو او کلتور وزارت د پښتو موسیقۍ د بابا لقب ورکړی و. ارواښاد استاد ګلزمان د عمر ډیره برخه د هنر او پښتو ژبې د پیاوړتیا او بډاینې لپاره تیره کړي او تل یې د ننګ پارونکو سورونو له لارې د خلکو د ذهنونو د بیدارۍ لپاره حماسي، وطني او انقلابي سندرې ویلې دي. خو د دې تر څنګ یې په خپلو سندرو کې چاربیتې، بګتې، نیمکۍ، لوبې او نورې ولسی سندرې هم بوللې دي.
په دروازې کې دې ملنګیم د دې دن بر سره کوي قدر نه زما د دې دن بر سره کوي قدر نه.
د هیواد نوموتی سندرغاړي عبدالله مقوری زوی میرخان مقوری وای که یو خواته استاد ګلزمان ډیر حماسي او انقلابي ترانې زمزمه کړي نو بل لور ته ډیر ولسی سندرې هم ویلي چې دغه سندرې به یې تل د خلکو په زړونو کې ژوندۍ وي.
ګلزمان استاد څنګه چې تاسو وویل بے شک څه حماسي سندرې ویلې وي، تر څنګ فولکلوري سندرې هم بیخي زیاتې وي. ولسی سندرې په ټوله کې هغه مشهوره بی بی شیرین یا غونډې منډې د ټولې هغه سندرې دي چې تر اوسه پورې د خلکو په ژبه دي. دوی طبعاً څه حق ادا کړی دی، پښتو موسیقي ته یې ډېر کار کړی. تر دې تر څنګ یې څه په خپله هر رقم ته سندرې ویلي دي او اورېدونکي متوجه کړي دي.
د کوزی پختونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله استاد ګلزمان یو هر اړخیز شاعر، سندرغاړی او کمپوزر ادبي. نوموړی د هغه مړینه د پښتو ولسی سندرو لپاره یو ستره غمیزه بولی.
ګلزمان استاد نه یوازې دا چې یو ښه سندرغاړی وو، خو هغه یو ښه شاعر او ډیر ښه کمپوزر هم وو. د ریډیو ټلویزیون د پاره تقریبا شاوخوا 1200 سندری ویلی وی چې په کې زیاته برخه محلي ده. په هغه کې ځینې داسې مشهور سوي دي چې نن هم د خاص عام پر خوله دي، مثلا لکه د دایو سندره ده چې وایي بی بی شیرین جړی ګلی، او دغه سندره تر اوسه پوری تقریبا څو ډیرو ګلوکارانو نورو هم په مختلفه انداز ترزو کې ویلی ده، خو سندره دغه ده. او نن سبا چې دی دا یوازې په پښتو کې نه، په اردو او په سندي او په هر چا کې ډیر شهرت دغه سندرې وموندلې.
د کوزی پختونخوا کلا سیف الله سیمی شاعر او لیکوال دیدار کاکړ هم استاد ګلزمان د پختو ولسی سندرو سرلارې بولی. نوموړی وای موږ په پختو سندریزه نړۍ کې د ګلزمان ساری نه وینو چې هغه دی دومره سندرې ویلي، کمپوز کړي او دومره سندرغاړي دی روزلی وی.
استاد ګلزمان د موسیقي په ډګر کې ډیر غټ نوم درلود دی، او دې سره په ولسی ادب کې د ډیر کار کړی دی، لکه د ټپې ویلی دی، کاکړی غاړي، د اتن غاړي او داسې مصریز یې ډیر ویلی دی. د خپل شاعري هم ډیر زیاته مشهور و، د دغه انقلابي د وطن ډیر ترانې ویلی دی. په ریډیو کې د کوم سندره ویلی دغه په ګلغونډۍ د ارغوان جوړی میلې دی، داسې ډیر مشهور چې موږ ډیر ماشومانو د سندرې اورېدلې. د ده کمای به هیڅوک پوره نه کړي.
پگل غنڈی ہے پگل غنڈی دار غوان جوڑی ملی دی زان جوڑا ور لاس رکھا ہوا گلی ورزو چنندری دی لاس رکھا ہوا گلی ورزو چنندری دی
ده هیواد ده دغه خوږژبی سندرغاړي وتلی کمپوزر او نموتی موسیقار استاد ګلزمان خوږی او هیوادنې ترانی محلی حماسي اتنی ټولنیزی او هر اړخیز سندری به د هیوادوالو په زړونو کې تر ډیره ژوندۍ پاتې وي.
استاد ګلزمان د موسیقي برخه کې ډیر شاګردان روزلي دي چې لادی ډلې یو هم د خوست سندرغړی ګلروف شوقي دی. ښاغلی شوقي وایي د ارواښه د استاد ګلزمان یو مهم کار د هغو ولسي سندرو ثبتول وو چې په کلیو کې ویل کېدې خو ثبت نه وې. له دې کار سره نوموړي بې حسابه پښتو سندرې له مرګه وژغورلې. له ګلروف شوقي سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د استاد ګلزمان په اړه خپل تاثر راسره شریکوي.
صاحب وطن در حد ازت خوبده شویم و مرگی و لمر نخلاص دهی نشتا نو اول وقت که زما یو ارزو و ارمان نو چه منگ جل وطن و نو یو چه دو استاز ګلزمان سرمی شگردی کری وی وقت راغلو اول اشپا چه منگ در شکره که خوابیم و یو پروگرام جور کو وی پده که بو غزل وایی کنه چه بوایی چه زی کم زی پرمزده کری کری دی دای خود ایغه وحو نرمند چې د یو بجی ډول سره به سندرې ویلې. چې کله یو هنرمند سندره جوړه کی په سټوډیو کې ډېر ښه اواز وي، ډېر ښه وي دی، وی او چې بیا کله میدان ته بوزي بیا سندرې نه ویزده او نه یې کړی شي هغه قسم هغه سندره ورته پلی کوي چل نه وي. اکی خو خلق نه پویږي چې دا د انجینر زور دی، دا د سټوډیو زور دی. اوس خلق خالي انجینر او د سټوډیو زور خرڅوي، هوا زور نه خرڅوي، د هنر زور نه خرڅوي. دی چې وو هنر په خلکو ځان منلی و، استعداد پکې و، فکر کې و. مثلا د ښې ښې ترانې، ښه ښه شعرونه انتخاب کړل او د یو ډول سره یې ویل، میدان ویل، وجرې مندسونه جوړ کړل، غرنۍ سندرې ویلې. دا دنی ولسی موسیقی، عصری موسیقی په انټرنیشنل موسیقی بدل کړه. بی بی شیرین هغه د اردو زبان کې ترجمه شوه. دا د ډیر کار کړی دی چې ولسی موسیقی عصری او سطحه خلکو ته ورپېژنده.
شوقی صاحب څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې استاد ګلزمان ولسی سندرې ویلي، غرنۍ سندرې هم ویلي دي، هغه سندرې چې په خوست او پکتیا کې ډېر اورېدونکي لري. که د دې سندرو په اړه راته ووایي.
یو ورځ یو فستیوال ته سره لاړو، اتڼ یې تشریح کړو. یقین وکړه چې ما ویل چې دا اتڼ څومره وسیع دی، اتڼ کې څومره رقمونه دي. پوه وی چې اصلي اتڼ چې د اوس راغلي دي، چې دغه اتڼ اصلي اتڼ یې خراب کړو. دا اصلي اتڼ نه دی. اصلي اتڼ د دې لاس دی نه شروع کیږي، د ډول نه دا نوم نه شروع کیږي. بیا دا کې خود دلته ژوند کړی و، دا دې ځای و، د خپل فلکلوري خلکو ته خیلی شو دا کار وکړو چې خپله فلکلوري سندرې ژوندۍ ډېر وخت بشندۍ وي، خپله څنګه مو چې لرله څنګه سي استفاده یې ترنه وکړه.
یعنی استاد ګلزمان هغه سندرغاړی و چې هغه سندرې چې په کلیو کې وي رایې وړې ثبت کړې.
او بالکل بالکل، دا ډېر لکه اولسی سندرې وي که نه، اتڼي سندرې وي چې ډېر فلکلور پخوانۍ پخوانۍ سندرې وي. د کلو د لوی پکتیا فلکلوري سندرې لکه غرنۍ، هغه شورۍ شورۍ بیا بل قسم، هغه دې مخکې به ډول ورته ویلو که نه، لکه لوبه اوس ورته لوبه به ورسره ویلې، شورۍ به ورسره ویلې، خالي ډول سره به سندرې ویلې. بل لکه ککړې مې درته وخیلې اتڼي سندرې که نه، اصلا کې فلکلور یې واخیستو خلکو یې ومنلو. دا یې لوړ کار کړی دی چې کله په تاریخ ثابتوي چې سندره د کوم ځای ده. یاره دا د پلنی سړی نه مونږ اورېدلی وه، خو که پلنی سړی نه وي لکه دا سندره چې دا ډېر ژوند لري او ډېر عمر لري، د ډېر وخت سندرې وي. لکه د ډېر سندرې چې دي د نم سل کاله مشره وي، خو بیا یې راواخیستې خپل فلکلوري ژوندۍ.
د شورۍ او پاړه کراته وایي چې استاد لګي ویلي دي که ډېرې
شورۍ د کمې ځکه ویلي دي چې دی چې څنګه هغه ځای نه راغلو نو په مرکز کې شو. مرکز کې دلته خپله ټوله موسیقي موجود شوه که نه. د سیمو کې په د لوی پکتیا سیمو کې غرونو کې کلو کې بنډو کې دغه دا شورۍ شته هم. دلته اوس اکثره چې ښارونو کې لګدېش ول د شورۍ ورکې شوې تنیم اوس هم شته. په بعضو ځایونو کې ډېر لکه قومونو کې شته، د قومونو کې ډول ورته وایي هغه سره سندرې کې دته شورۍ وایي.
شوقي صاحب، استاد ګلزمان له خپلو سندرو سره دریا چې په ځینو سیمو کې تمبال، چمبه یا دایره بولي هم غږوله، نور سندرغاړي د موسیقي د آله ډېره نه کاروي.
بالکل، دریا تمبل مونږ خلک دریاګای ورته وایي. دغه یو شپه مونږ په پروګرام کې جمع شوه، بس چېرته تللي وو کابل کې، ډول والا مرک شو، تبلې والا مرک شو، هیڅ هم را راغله. بس دی ناس وو، بیا چا ورته وایي چې استاذه دریا نو یقین وکړه چې کله مونږ د دریا سره پروګرام وکړو چې ما ته خو ډېر نه وایي وکړه، دومره خوند یې وکړو چې بس درته ویل چې ما په چوکې سلوکیا کې یوه ورځ دریا راواخیسته. بیا نو ماته یو چا ډېر ښه دریا تمبل یې راته تحفه کې راکړو چې ډېر ښه تمبل دې وغږولو او دا دې تحفه شوه. وی چې هغه دریا ما راوړي ده، نو دریا ډېر ښکلي ده، ډېر شوقي دریا هم د چوکې سلوکیا کې په تحفه کې ورکړي وه. دا دریا هم ورسره وه، د ډېرې دریا سره سندرې ویلي دي. او دغه د اصلي سازونه دي، دریا دا د ډېر عمر لري که نه دریا. نو ځکه خو د سندرې چې وي په خلکو ښه لګېدې، دی تقریبا دومره عمر شو اوس هم خلکو ډېر په مینه ورېده.
استاد ګلزمان چې د ولسی سندرو د ویلو او خوندي کولو په برخه کې څومره کار وکړ، آیا نورو ځوانو هنرمندانو هم هغه سپام پښتو ولسی سندرو ته وکړ که نه؟
ډېر ښه هنرمندان د ده شاګردانو، بعضې کسان دي چې د خپل استاد لره تعقیب کړې ده. ده د خپلې سندرې د ولسی سندرې اخیستې، فلکلوري سندرې رادیو کې به ویلې. اوس ډېر هنرمندان مکې ورته مساعد دي که نه، هر څه ووایي په خلق کې منی از کې ګلزمان ډیر یو نام لرلو نو هغه وخت کې د نام لرلو چې هر څه به ویل پولیس منل اوس ډیر هنرمندان شته چې هر څه وایي پولیس ورسره منی خو نو وایي خپل فلکلوري سندرې خپل ولسی فن غچدو دا نژوندې کوي نو زه د ډېری هنرمندانو نه چا په هغه مقام کې دی په هغه سیټ ناشتي چې سوګي اوري او لکه خلک لري ولس لري هغه هنرمندان چې اقتصادي لوړ دی د خپل فلکلور د هغه سندر رواخ دي ژوندې دي کی چې د خپل موږ ولسی پنګ ورک نشي ولسی سندرې مو ورک نشي دا هنر مو د منځلار نشي اینده کې چې د موږ فلکلور په خلکو ته ډېر روښانه وي
لا تیرو څو کلونو راهیسه بلوچ قوم د مارچ میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي بلوچان وایي د دغې ورځې له لمانځنې څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم
د مارچ میاشتې دومه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي دوی په دغه ورځ بلوچي قومي کالیا غوندي بلوچي خواړه پخوي بلوچي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي ډیری بلوچان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي خو په افغانستان کې میش بلوچان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان وسیږي
په دغه ورځ په بلوچستان کې په افغانستان کې په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي په دغه ورځ دوی خپل جامې خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي یا تړونه کوي په دغه ورځ مشاعری جوړیږي ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي
مباغي ما پیراري مسر مچاره بلوچا مدیوان غي ته نر مزار بلوچا مباغي
فیض محمد بلوچ او بل فال ځوان دی نو موړی وای په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپل غوښتنې هم تازه کوي دی وای له حکومتونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ کلتور دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي و موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات راپاتې دي همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو
درنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي تر بلې ونی خو وخت تر تغواړم
کو د مرمۍ خبرې کمر بند د ټوپکو د مرمۍ خبرې نکو نورې بدل وخت مونږ بس د غالي ونۍ خبرې نکو نورې نکو نورې خوږد به وسه خبرې غږ د ممتاز کړې بدرګد به وسه خبرې نکو نورې